یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو د 12 بجو په خپرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم وړاندې د کابل د تیر شپې د ځانبشون کې برید تازه جزئیات تر سره شریکو په مهمو موضوعاتو کې دا مسله تعقیبوو چې واشنگتن له اسلام آباد سره د نږدې یو میلیارد ډالرو مرستې د افغانستان لپاره ځنډولې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله په اورزګان کې د پوځي عملیاتو له کبله په لسګونو وسلوال وژل سوي دي د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد قاطع اقدامات نه وي کړي له پاکستان سره به نږدې یو میلیارد ډالره مرسته وځنډوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله پرون ماښام د کابل شهر د مکریانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید سوی چې د ځینو سرچینو په وینا لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن سهار رسنیو ته وویل چې په وژل سویو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکي کسان زخمیان لرو په دې برخه کې
جرمنی خبری آژانس د وژل سو کسانو شمیر شل تنه او د ټپیانو تقریبا دیرش تنه ښوولی دی په ځینو نورو راپورونو کې د تلفاتو دغه شمیر تر دې کم یا هم زیات دی د برید پر مهال په سیمه کې پولیس د ځایي دوکاندارانو د یوه اعتراض په خپرولو او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ویلي سیمې ته د بلوازد پولیس وروسته له هغې واستول سول چې دغلته یو اعتراض په تاوتریخوالي بدل سو اعتراض د کابل په دوو ناحیو کې د الکولو او نشي موادو د کاروباریانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کبله راپورته سو بصیر مجاهد ویلی کله چې د نشي موادو کاروباریانو وسلوال مقاومت وکړ له پولیسو سره یې په نښتو کې یو کس وژل سو او بل ټپي سو چې په سیمه کې د ځایي خلکو د اعتراض سبب سو د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی له داعش سره تړلې د ما خبري اژانس په دې برید کې د اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي د اورزګان ولایت امنیتي سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پاوځ په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي امنیتي مسؤلان وایي ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سوي دي په اورزګان کې د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په لومړۍ کرښې کې ازادي راډیو ته وویل
ورباندې یو وسیع منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماثره کړل نو دوی نه هر نو کومک پټه کړو او هر نو مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول خو د دیرشو د څلوېښتو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمیني مونږ حساب کړو
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی په دغو پوځي عملیاتو کې د پنځو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر یوې بلې سرچینې تایید کړی دی وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي تر دې مخکې هم د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د تورته پوځي عملیات سوي دي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د خپلو عملیاتو په لړ کې دولس تنه نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي دوی زیاتوي په دغو عملیاتو کې د چرسو او هیروینو په ګډون یوه اندازه نشه یي توکي هم نیولې دي د پنځمه نوښت د خوست امنیت قومندان مل پاسوال داوود امین ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه د قتل څلور تنه د نشه یي موادو د کاروبار او څلور نور د ماین شوونی په تور نیولې دي د خوست امنیت قومندان زیاتوي له دې سربیره د پولیسو لخوا دولس په نشي روږدي کسان هم راټول سوي چې هغوی به د تداوي لپاره د معتادانو روغتون ته معرفي سي نوموړي ویل چې له پولیسو د خلکو مهمه غوښتنه ده چې د نشي توکو د کاروبار په وړاندې جدي مبارزه وسي او په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې هم له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ نتیجه ده د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د تیرو لسو ورځو په موده کې د پولیسو په وینا د وسلوالو غلو د یوې خطرناکې ډلې په ګډون یې دولس نور کسان هم د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیولې وه د امریکا حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپل پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي، له پاکستان سره به نږدې یو میلیارد ډالر مرسته وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نورید پرون په واشنگټن کې خبرلانه ته وویل، طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د بې ثباته کولو او هلته د امریکا او د امریکا د متحدانو پر پرسونل بریدونو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه،
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
نن موږ کولای ستاید کړی چې دمګړی بل پاکستان سره امنیتی مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي. موږ داسې ډلې ګڼو چې سیمه بې ثباته کوي او همدارنګه پر امریکایانو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډیدو پروژیاتو لا همکار روان دی، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا لخوا پاکستان ته د نه ورکولو فیصله لسوی نږدې 900 میلیونه ډالر شول سی دی. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د تراګری پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته هم شامل ده چې د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د ورکولو مسؤلیت لري. د غرض 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنی پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده چې لا د مخه د هیواد ته ورکول ځنډول سی دی. او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د ورستیو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې ورستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې له جوړېدو سره مخالفت کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په کابل کې د تېرې شپې د ځان وژون کې برید اکثر قربانیان پولیس دي. بیا به واورئ چې امریکا په افغانستان کې د مداخلې له امله پر پاکستان نږدې یو میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي. د روزګان مرکز ترین کوټ ته نږدې د افغان حکومت مخالف وسلوالو پر ضد پولي او هوایي بریدونه روان دي. د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د صنعت مخته د پروتو خندونو پاړه اوریدل شي، او دا به هم واوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه وده کړې ده او د اقتصادي ودې مخته پروتو خندونه څه دي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکی برید غندلی دی. د مکروریانو په بنای سیمه کې نږدې شل تنه د دې برید قربانیان دي. نور جزئیات له کابل د ناجی صاپی نه اخلو. ناجی جان، تازه جزئیات څه دي؟
بله، ډیر زیاته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تېرې شپې د ځان وژونکي برید له امله دیارلس پولیس وژل شوي، شپاړس ټپیان دي او دوه ملکي وګړي هم په ټپیانو کې شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي شیبه مخکې په دې اړه په خبري کانفرنس کې معلومات ورکړل. خبروي چې په دې برخه کې د ده د خبرو یوه برخه واورو.
کوم انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکي کسان زخمیان لرو په دې برخه کې.
بله، چارواکي وایي د پنجشنبه په ورځ د بنایي په همدغه سیمه کې چې ځانمرګ برید پکې شوی، د کابل پولیسو یو شمېر هغه دوکانونه هم ونړول چې پکې الکول خرڅېدل او په غیر قانوني ډول جوړ شوي وو. خو د پولیسو دغه اقدام د دوکانونو ترمنځ په وسلوال تاوتریخوالي هم بدل شو. د داعش وسلوالې ډلې البته د تیر ماښام د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلې چې په دې برید کې اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید په اړه بېلابېل غبرګونونه راغلي. افغان ولسمشر هم دغه پیښه غندلې او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې هم دا پیښه غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. د یادونې وړ ده چې کې په کابل ښار کې لمړنۍ خونړې برید دی. د ریپورټونو له مخې تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر شلو زیات خونړې بریدونه شوي چې تر 1500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه هم ټپیان شوي. بلی شي برسه
ناجاجان مننه و موریدل چې په کابل کې د تیر شپې د ځانوژن کې بریټ د قربانیانو شمیر د ارلسو پولیسو ته رسیدل دی. البته ملکانو تام په دې بریټ کې مر جوب لا وشته ده. د دې حمله په ارتباط د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس عکس العمل څرګند کړی دی او دا حمله غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امنیت په برخه کې وړاندې روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترنکوټ ته نږدې د افغانستان د ځواکونو پلی او هوایی حمله روان دي. خو مخکې تر دې چې دغه امنیتی موضوع په تفصیل راوخلو، یو مهمه موضوع د ورځ راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وای تر هغه چې اسلام آباد په خپلو پلو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد جدي اقدامات نوي کړي، له پاکستان سره به شاوخوا $1 میلیارد مالی مرسته وڅنډوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو. بله ملالی جان،
مننه شیبر صاحب. لکه تاسو چې ویل، امریکا به تر هغه وخته پاکستان ته د $1 میلیارد مرستې وځنډوي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد جدي اقدامات نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وکړه. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او د افغانستان د نام نو کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارونکو بریدونه کوي. پر کارکونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې پاکستان سره د مرستو د ځنډولو پر جزئیاتو له همکار روان دي، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نور کول پریکړه سوې د نږدې $900 میلیون تر رسیدي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې $900 میلیون د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پینټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګ $255 میلیون د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا ورکول کېدی، چې لا د مخې دی هیواد تور کول ځنډول سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ویل پاکستان ته ټوله ورکول کېدونکي $900 میلیون $1 پوځي مرسته ځنډول سوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې $255 میلیون چې د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، لا د مخه د اګست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځنډول سوی ده. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي لخلي ویل سوی چې هیله لري پاکستان به د امریکا د اقدام ته د یو نوښت په سترګه وګوري، نه د سزا په توګه. واشنگتن وایي هدف یې دا دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې زیات او جدي اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویلي د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد لازادی رادیو سره په خبري کې ویلي و چې واشنگتن کې په دې اړه خبري رواني وي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل سي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړی و. د دې پاکس العمل کې پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سې شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړپوړی سناتور د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1991 لسیزه کې چې دا کار کړی و. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د تروریزم پر وړاندې د خپلې پالیسۍ پر ضد دی او شکار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم شکار نه وي.
ملالی جان مننه. البته تاسو د زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره وکړه. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د امریکا چارواکي پر دې باندې خبر کوي چې په پاکستان کې د پاکستان لدنه ځینې فشارونه وارد کوي او د پاکستان له بهر نه هم. خلیلزاد وویل کچرته پاکستان له امریکا سره د تروریزم ضد مبارزه کې جدي مرستې ونکړي او همکاري ونکړي، نو کېدای شي چې امریکا د پاکستان دننه ځینې قوتونه لکه پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او هغه سیاسي مخالف پنجابیان د پاکستان د حکومت په ضد تقویه کړي چې پاکستان مجبور کړي چې دا هڅې وکړي. همدارس خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې که چرته پاکستان د امریکا غوښتنې ونه منلې، امریکا به په آسیا او اروپا کې له خپلو دوستو هیوادونو د سعودي عربستان په ګډون وغواړي چې په پاکستان باندې مرستې بندې کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او په خبرې د دغو عملیاتو پر مهال یې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ طرف ته د افغان پوز دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوي له تیر شاوخوا دوونی رئیسی د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل سوی دي. په دغه سیمه کې وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي چې هره ورځ ملکی خلکو ته په میلیونونو افغانیو مالی زیان اوړي او کورونه یې تخریبیږي. د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو مرچلې ماتې کړي او شاتګ تیار کړي. دوی وایي ګڼې سیمه یې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي، خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
او ها پلان گذاري وه چې دوی مو د شا له خوا مسیره کړي وو، قومندوی عملیات مو ورباندې وکړل او د درو استقامتو باندې مو چې د څو ورځې ډېر د دوه کاله کېږي چې دوی دا حضې جوړې کړې وې، د شا له خوا د مخې له خوا او د کلي له خوا ورباندې یو وسیع منور اجرا کړو. د شپې په درو بجو باندې دوی مو محاصره کړل، نو دوی نه مو هر نوع کومک قطع کړو او هر نوع مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د دیرشو د څلوېښتو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمیني موږ حساب کړو، نو دا پروسه دوام لري.
که څه هم قیمتي وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دغه ولایت کې د نظمي امې کنډک قمندان سمنوال عبدالاحد وایي چې په یادو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د ده په خبره چې روغتیایي حالات یې سم دی.
احسان پروردگار، ما شهید نداشتیم، فقط یک از اردوی ملی تیم تاثیر ماین به خاطر که چون به اثر انفجار ماین کنار جاده یک دو نفر از اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند و یک نفر از پرسنل نظمی آمه و از یک نایه پای بسیار یک زخمی جزوی داره که حتی از صف معاربه خارج نیست و فعلا به ادامه داده به فعالیت.
امیر خان او محمد داوود یو له هغه سربازانو څخه دي چې تیر شپه د سر په سودا د وسلوالو طالبان څخه خپلې مرچلې او ځالې نیولې دي او د هغې په لاس په خسو خوړو یې ځانونه تر پوزې ماړه کړي دي. دوی وایي دا د ځان لپاره ابتخار بولي.
په درې بجې راووتو، بیا نن تقریبا د یولس نیمې بجې وې، په یوه کور کې موږ ورننوتو. حتی د دوی دغه ډوډۍ تیار په کاسو کې آماده کړې وه، آماده دې ته وو چې دوی وخوري. اما وینه سره کولای چې خپله ډوډۍ خپله غذا دوی وخوري. هغه زمونږ سرتیرو مو خپله ماده دغه ډوډۍ زمونږ وخوړه. دغه زمونږ ته یو کلان افتخار غټ یو افتخار دی مونږ ته چې مونږ د هغو دغه هغه ماده کړله او هغه شی مو خپله وخوړله.
او په دغه عملیات کې ډېر مې زړه تنګ شو. تنګ شو قمندان لوه صاحب لوا ته مې وویل چې قمندان صاحب هغه ځای چې نقطه مهمه ځای ده هغه ما ته راوښیست چې زه یې ونیسم. هغه هماغه سرای و چې موږ ته یې راوښودله، وایي دغه سرای ده وینیسه. بس ما بالا پې حرکت وکړو، چې حرکت هم وکړو هغه سایم چې ونیوله دښمن ته هم ښه مرګزوبله هم ورتلله. او اولین بیرق هم چې دښمن راکته کړله ما خپله راکته کړله. بیا بېرته چې راتاو شوم قمندان صاحب لوا یو 2000 روپۍ بخشیشي ما په جیب کې کېښود.
خو د افغان پوځیانو دغه عملیات ولایت ځایي خلکو ته د قناعت وړ نه دي او وایي چې اوس دغلته جګړې تجارتي بڼه خپله کړې. د دغه ولایت د ځایي خلکو اوس د صبر کاسه ډکه سوې او خپله ایلي څرنغښتي او له افغان پوځیانو سره وژه پر وژه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي. څو خپل سیمه د وسلوالو لشتون څخه پاک کړي. د دې لړلې یو هم قومي مشر عبدالباری باور دی چې نن یې د افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ښاغلی باور د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت داسې یو تجارتي جنگ دلته په لاره اچولی و، نو موږ خپله دا څو ورځې کېږي چې د جنګ څخه په خپله لیدنه دا ورخته څه کوو او په خپله په دې جنګ کې اشتراک ورسره کوو. هغه په دې خاطر چې موږ خپل نظامي ځواکو ته مورال ورکو. هغه نوي ځوانان چې دوی اوس د غیر راغلي دي، هغه ډېرې سیاستمن دي، او زما په د سپینځرتو په خاطر باندې چې نن ما برخه پکښې اخیستې ده په ختیاول کې او په خپله د کوردینات کې ورسره شریک کوم، نو انشاءالله مخته تګ مو وکړي. که داسې با تجربه شي خاص نور هم رامخته شي، انشاءالله د دولت صاحب به موږ تر ډېره پورې د مخالفینو د شتونه پاک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د دغه روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د خبرمنې په دې برخه کې له جګړو لرې کیږو او آبادۍ ته مخه کوو. په کونړ کې د مالټو او نارنجو باغونو ښه حاصل ورکړی دی. باغلرون کې وایي له کمو ځمکو یې ډېره ګټه ترلاسه کړې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلان بیا وایي چې د نارنج په برخه کې د هیواد مارکیټ کنټرول کړی دی. په دې اړه له کونړه روحلا انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې په زر جیری بزمکه ولاړو د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده.
تقریبا زمونږ د سروې مطابق د یو جریب نه د مالټې باغدارانو 2,00,000 افغانۍ دوی ته لاسته راوړي دي. تقریبا زر جریب ازمکه په کونړ کې د سیټروسو باندې چې حاصل ته رسیدلی او هغې کې نارنج هم شامل دی. اوس داسې نشو ویلی چې په مالټا او په لیمو کې مشخصا موږ قابض یو یا حاکم یو، خدا به ووایم چې په نارنج باندې حاکم او قابض یو په ملي مارکیټ کې، او د مالټې او د لیمو دپاره مو هڅې چټکې کړې دي. چې
ساپه په کونړ کې د سیټروسو د ښه حاصل ورکولو لاملونه داسې بیانوي:
یو اقلیمي توافق، بلې د خاورې سره توافق دی، بل دغه مالټې داخل د ولایت په نرسرینو کې روزل شوي دي، یعنې د بیرون نه راوړل شوي نهالونه نه دي. حاصل خزیم خاده
هغه وایي د دوی ټوله توجه په دې ده چې څنګه په کونړ کې د سیتروسو باغداري ته نور هم وده ورکړي، چې یوازې په تیر میلادي کال کې په 1,000 جریب ځمکه باندې د مالټو لیموانو او نارنجانو باغونه جوړ کړي دي.
د لیمو او د مالټو په مورد کې نه مشخص هم د سیتروسو په مورد کې کاملا توافق اقلیمی او د خاورې لري. نو موږ ډیر فوکس سکالې په همدغه دوو نباتاتو باندې کړی دی، او په مجموع کې په 2019 کال کې 1,000 تجربه باغ جوړ په ټول کونړ کې، چې دا یو لوی دستاور دی.
د مالټو باغ لرونکي وای د نورو فصلونو په پرتلې سکال ډیره ګټه کړي. په لږ ځمکه کې د مالټو ترڅنګ موسمي فصلونه هم کښت کړي وو چې ګټه څو ځله زیاته شوې ده.
زما نوم محمد ولی دی، د کونړ ولایت. باغ کې مې نارنجان کړي او نارنجان دسی یو بوټی دی چې زیاتره زمونږ نه کابل او دې ځایونو ته ځي. درې څلور موټر مې تې ویست، یو نارنج مې په هوا غانۍ ورکړل، نو دغه حساب باندې بس دسی یو 2,250,000 روپۍ کال کې بس دغسې بچت راته پاتې کېږي. اوس مهال په کې شوتل کرلی، د دې نه مخکې په کې جوار کړلی.
د شکل ولسوالۍ د شینکوړک یو تن اوسېدونکی زیرک وایي د دوی په سیمه کې د مالټو ډېر باغونه جوړ شوي. د خوراک دپارې هره ورځ له لری لری زینو ډلې ډلې خلک ورځي.
شینکوړک مالټه خو نه یوازې په هماغه سیمه کې بلکې په ټول کونړ کې نوم لري. یو ښه مالټه ده او د دغې سیمې ته له کونړ لرو پرتو البته د نورو ولایتونو نه هم خلک راځي. ښه مالټه لري، صفتونه هم ډېر کېږي. موسسات یې که هغه د زراعت د خوانۍ که د هر ځای نه یې، ترسو دغه باغونه نورم وده ورکړي پرمختګ وته ورکړي دغه سیمه کې ځکه مالټه ډیره ښه مالټه ده او ښه خاوره لري په دې خاطر باید زراعت دغه لپاره نور باغونه په نظر کې ولري.
د کرنې او مالداری رئیس وای په راتلونکي پسرلي کې هم غواړي چې په نږدې زر جریبه ځمکه د مالټو نارنجانو او لیموانو نیالګي نال کړي.
څنګه د پسرلنی کمپاین د پاره بیا 1400 جریبه ټارګټ ورکړی دی چې په دې کې د قانونو نه پیسې هم دغو یا کم کنټریبیوشن چې دی په اصطلاح د هغوی سهمیه ده هغه هم راغونډه شوې د ولسوالیو په سطحه. خو د نهال د کمی په وجه چې تصدیقي نهال کم دی نو موږ به بیا فقط په پسرلنی کمپاین کې 1800 جریبه نور جوړ چې د بیلګې په توګه زه تاسو ته ویم چې 100 جریبه باغ یوازې د مالټې د پیرونه یا وچ ډاګ د څلوېښتو کلونو نه هغه ځمکه للمه پرته وه تاسو یې مشاهده کولی شئ هغه به په یو منظم باغ باندې بدلیږي او دا به د ختیځو ولایتونو په سطحه باندې یو ماډل باغ وي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری مسؤلین وایي د یاد ولایت اوبه هوا او خاوره د هر ډول فصلونو او بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره برابره ده او خلک کولی شي چې یوازې د سترسو د باغونو جوړولو سره د افیمو او نورو کښتونو د کرلو په پرتله ډیره ګټه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې تیر کال په 1800 جریبه ځمکه د نارنج او مالټو باغونه جوړ شوي دي. د کرهنې په برخه کې به په روانه خپرونه کې وړاندې واوري چې د خوست چارواکي ژمنه کوي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د خوست چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغو ولسوالیو ته ډېر پام وکړي چې په تېرو 1800 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې درسره شریکې کړو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت د ازرې د ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبه هم نه راځي دوه انچې هم نه راځي او که چېرته د پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دې وي چې د افغانستان لوړ پوړو چارواکي ترېنه پوښتنه وکړي چې دغه څه وجه ده. بمبی لګېدلې هر یو کور ته اوبه رسېدلې خو اوبه نشته پکې بمبی رسېدلې اوبه نشته کې خدای دې وکړي دغه اوبه هم راته وکړي چې اوبه ډېره کمه راځي هېڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درېمه سم نه راځي. وسلام
السلام علیکم. سلام علیکم هری ازادي راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان خبرې کوم چې د پیلن د پلوچرخي زندان کې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې د دولت وړي دي په زندانو کې چې وړي دي د خوار غریب د غم او د ډېرې سختۍ او مشکلاتو کې خپل شپې سبا کې ټول هغه بندیان د شپږ کاله او کاله د زندانښت پراته دي چې په یو نامه او بل نامه راوستي دي په زندانو کې چې وړي دي دوی هیڅ په خنه نه کېږي. موږ هم د افغانستان بچیان یو موږ په خپل دولت د وختونه کې به په دې په کله یو بل څه پریک راو کړي چې حق احدار ته ورسي. موږ نه مجرمین یو نه کزګبري یو نه نور داسې کې سو کې موږ یو چې هغه د عدالت موږ څنګه غوښته زار کې چې موږ وکاله او تکړه د دانو تیر کړی دی موږ جوړ دی دا وایي چې دا ماکا چکبندي وړي نو موږ چکبندي یو ټول افغانستان د ګناه وګړي او دا څه کور لرو او ژوند لرو ژوندګي لرو باید د دولت د دې په اړه د یو ځل بیا تحقیقات او تاسو سره دواله او محکمو کې فساد وجود لري هغه څو چې به واسطه به پیسو سره دا هیڅ خبره سره دواله او قاضي نه وري او نه قاضي سره دواله د خبرې ته وګړي نو باید دولت د دې په اړه نشي یو پیر سره نه وک او یو ګور ټول خلک د سره نو د وخت نه چرته د مشکل نه نه وګوري دا دې راټو
ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونه دي. په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام کې د افغانستان د صنعت په اړه له یو مسؤل سره شخیدلی او په تیر یو کال کې البته میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي ودې ته هم په یو تفصیلي راپور کې په روانه خبرونه کې کتنه کوو. خو د خبرونه په دې برخه کې بریتانیا ته مخه کوو او د هوا د بدلون په اړه باندې تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل شي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او شایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه د سیکنګل شي چې شاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 ترڅنګ د اف ام په 0.15 هم اوریدل شي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. پرون ماښام د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځن وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا په کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیتی مسئولان وایي چې ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه پاتې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد یې د خپلو عملیاتو په لړ کې 12 نور کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. دوی زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 400 او هیروینو په ګډون یوه اندازه نشه یي مواد هم نیولې دي. د امریکا حکومت وایي تر هغه چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نیوي کړي، له پاکستان سره به نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته وځنډوي. پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د ورستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی په دې ورستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې یې له جوړېدو سره مخالفت کړی و.
د خوست چارواکي وایي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د شته سرچینو مدیریت او د باراني اوبو د مهارولو لپاره د ذخیروي بندونو جوړول په کاري لومړیتوبونو کې دي. چارواکي وایي په دې برخه کې به په ځانګړي ډول هغه ولسوالیو ته پام ډېر کړي چې په تېرو 14 کلونو کې له پرمختګونو محرومې پاتې شوي او اوس یې خلک له حکومت څخه د بیا رغونې کارونه غواړي. نجیب الله الخیل له خوست سره راپور لري.
کڅه هم په خوست کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د کافی اوبو نشتون له مهمو ستونزو څخه بلل کیږي. خوځایي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اوبو د شته سرچینو اساسي مدیریت او تنظیم په کاري لومړیتوبونه کیدی. د پنځشنبه په ورځ خوست واري په هندوی حکم خان حبيبي په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د دوه سربندونو د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی به د اوبو د مهارولو په پروژو کې هغو ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 15 کلونو کې له مختګونو محرومې پات شوې دي.
د اوبو لګونې سیستمونو ته او د اوبو مدیریت ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ده او په خاص توګه په دغه درې ځدران میشته او د قلندر موساخیل ولسوالۍ د متوازن انکشاف د فار ازمت په لومړیتوبونو کې دي.
د نادرشاکوټ د کپری کلی او د مرکز اړوند سړبنی د اوبو د سربندونو پروژې چې د سرویس د پراختیا ادارې په مالی لګښت د خواوشه 98 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. 1200 جریبه ځمکه خړوبې چه د اتو میاشت په موده کې به چارې بشپړي او سلګونه کسان به پکې د فنی او غیر فنی کارګرانو په توګه کار وکړي. د نادرشاکوټ ولسوال جمال ناصر وایي په یاد ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او نورې ورته پروژې هم باید پلي شي. نو موړې په ځانګړي ډول د نادرشاکوټ روغتون ته د طبي پرسونل د تشکیل منځوري، هلته د نجونو لپاره د ویلیسې ایجاد او د ګډوري او کپړی کړي ترمنځ د یو پول جوړول د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل.
نو د شاکوټ ولسوالۍ ډېر زیات د بیا رغونه پروژو ته ضرورت لري، لکه پلونه شول د شپخانه هغه حکومت خو ان شاء الله چې په پراکیدو دی. د ګډوري او کپړی کلی ترمنځ یو پول دی، دا ډېر مهم دی.
د نادر شاکور د لړې کلی اوسیدونکو حاجی خیال ګل وای چې هلته ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم په یاده سیمه کې د پام وړ د بیا رغونې کارونه نه دي شوي.
نادر شاکور ولسوالۍ ته په سل کې 15% کور شوی دی، د 15% کور میږده نه دی شوی، ځکه چې میخو امنیت ډېر بقرار ده. هر شی په اصول بروبار دی، امنیت شته، به څه مشکل نشته.
د حاجی شریف په نوم د نادر شاکور یو بل تن سپینګیری د کپړي کلی د جوړېدو سربند ارزښت په باب وایي.
میګ به په دایو سربند تر دغ دینا نیولې یغ دینا تر دغ دی پیرا به میګ لاس 15,000 روپۍ په یو پیرا پلګولې. تینه خدا سي تینه وي چې په ورځ کې به دوه روغلا درې بروغلا دویمه درېمه ورځ به روغلا څلورمه ورځ به روغلا میشه نه بیا ډېر مشکل.
کتونکي وایي سره د دې چې خوست د کال په یو شمېر موسمونو کې شړکنده او تیز بارانونه او سیلابونه لري، خو د اوبو د منظمو ذخیرو او پخو سربندونو د نشتون له کبله زیان خوستوال برداشت کوي او ګټه یې ښکته له سرحد هغه لوري ته رسیږي. معلومه شي چې د خوست ځایي اداره د باراني اوبو د مهارولو او د اوبو د شته سرچینو په مدیریت کې خپلې ژمنې تر کومه عملي کولای شي.
د خوست چارواکي هیله من دي چې د کرنیزو مځکو د خړوبولو لپاره به باراني اوبه مهار کړي او ذخیرې به جوړې کړي. افغان حکومت وایي په 2010 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده. مالیه وزارت وایي افغانستان په دغه کال کې د یو بسلیدونکي هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. یوسف خان ستران په 2010 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کوي.
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل، د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار، سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت افغانستان خاورې ته رارسېدلي او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالی وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي، خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3% وه. اکلیل حکیمي چې د نوي میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې، وویل دا وخت کورني عواید 10% لوړ شوي دي. دی وایي په 2010 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د 10% په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% تر 8% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالي مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2010 کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2010 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورئ موږ له یوه هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیک هرات ته داخل سي او د دواړو هیوادونو مشران به همدغه نلیک پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او اذربایجان سره هم د اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل شول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلی دی وادونو سره شمدا اوس منځنی اسیا د وادونو سره مرده بکارا پیل کړی دی
لدې سره افغان حکومت د منځنی اسیا لزینو وادونو سره د افغانستان لاره جنوبی اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولی د مالی وزارت وایي په همدغه کال کې د هیواد دننه د 22 بندونو د جوړیدو طرحه ورسته شو او افغانستان د ټاپي کاسا ضرب د بریښنا زر میګاواټه او نورو سیمه ایزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود لدې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولی یو شمیر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی لډلې یو دکاندار نظر ګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل
والا اقتصاد خو ډیر ژوبل دی عملا شی نه دی لیدلی نو که سړی تراپوته موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرې ګوالتم ډیر وضعیت اقتصاد دی خلک ورځ په ورځ خرابیږي فلحال شرایط په دوه چې دلته سل مشکل دی
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډیر څه اوریدلی او د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی
مخبرتګ کړی دی ډیر کارونه کړي ډیر بندونه جوړ کړي لکه چهاربهار بندر داسې نور بندونه هر ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل په 2018 کې باید عملي شي
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤل رحول الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تیر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړی خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی
زه د اوس په زره ولستم دغه کال تیر سوزه په دکې ډیر خوشبینه یم د 2013 لپاره د خلکو لپاره ډیر موقع دی کارم سایت سی برته د خلکو په وزن کې برته یو نو وخت راغلی د درې کالو دی زحمت او استسترغو اغه د څورلس کلو مشکلات چې مکتپات یو غي پکړه
کته ام افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او د لپلوه خموده یادوي خو ډیر داسې څه هم شته چې دوی په باور لای هم د مزل سخت کړی دی نامنی چې د هیوا څخه د پنګوالو د تخت سبب ګرځي اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي د ملي بودیجې سم نه لګښت د خلکو په ژوند مستقیم اغیز لري د بیکاری لوړ ګراف په مالی او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه سیادیږي چې د مالی وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی خو د یاد وزارت مرسیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو ترڅنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه د برېښنا او د زمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمه ده هیله ده د دې خبرونه تر پایه را سره ووسی کمینزاده صاحب تاسو هر کله وایو کو پیل لدین کوچې د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لتی روسو کلونو را پدې خو څومره ورته رسیدګي شوی او څومره حل شوی دي
ګوره داسې مو افغانستان اول خو تاسو نه مننه کوم تاسو د راډیو نه مننه کوم اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل لبعد مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دی کې چې موږ په خپلو پښو روان شو په دې بخښ کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی صنعت هیڅ نه وه رشد ورسره ونه کړو صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپلې حدسه او هاند دی ځکه یو مثال یې زه درته وایم هیڅ نوعه امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو حتی بیلانس مو ورکوله مالیه مو ورکوله مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو موږ دی و کمونیست سیستم نراغلو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یا اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یستون زی راغل تصدیان از مرخطش میشوله. نو پا دقی که دولت چنگه چه شاید و باید و دوتا جهت ورنه شوائی کرد دیده پی نتیجه که سه مشکل راغل پا آخر وقتی کردی صاحب که موگ تشخیص وکو تقریبا دریز را پا بی که پسر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات سوهند آن دا ایجاد شوه دلتا کلا چه وروس تا دیده نه او حس نوا کمک هم ورسوانه شما در ترد وکا چه پینزه دیرش صنعتی پابلیکو تا دولتی لمزه کور کرد شوه میاری پارک جور شو نورتول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتان صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پابلیکره جوری کره وروس تا دیده دولت سده ذهنیت پیدا شو اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران و موگوار که ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هم وایی چه وز خود تل تل ده کمکونه خو نشته وز باید صنایوتا تاست توجه مخی کلی و صنایوتا باید تاست توجه و که اقا ممغا و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو خپل رئیس جمهور متوجه شده شورای عالی اقتصادی جوره که پا خود که مخ صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مخ پل پیشنهادونه ده سر شریک کرد تا ده ننه پوره چه تقریبا سالور کاله بکیگی پا دقی سالور و کلونو که واقعا ده نظر ور کار شوی تاور ده مثال یول است موانه وی ده صنایو پا مخ که چه ده مخ تا ایجاز شویه وی مخ نشوی که ولی چه ده دقو موانو پا وجود سره مخ مخ که ولار شو پا تاور ده مثال بل مثل تولیدات و تعریفه په بل مثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو کبم پخه مواد یې غوښی را وړلم 5% محصول به ورکوو دا اجس شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو دولت سپدی کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعریفه می جوړه ک تناسه اجستم ک چولین د مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لري پاکستان جوسونه رتل دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونه ایجاد شوی په دې تعریفه موږ سالوي 500% ولاکا هغه د چې تاسو وزګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پایاله ته ورسیدو
کمی زاده سه ستونزې په زینو برخو کې وی حل شي بي دي په ځنګل ډول په صنعتي پارکونو کې چې کوم ستونزې موجوده وي مثلا د ننګرهار صنعتي پارک ته د کندهار صنعتي پارک ته چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون لامل ته لزګونی فابریکې په ټپه باندې ولاړې د ډول د کابل صنعتي پارک ته دی او شمیر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تیرو څو کلونو را په دې خوا اوس ورته څومره رسیدګي شوې
ګوره دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود برق لرو هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی سرکونه یې ښه جوړ دي مځکه یې تقسیم شوې برق نشته برق یوه داسې مسله ده چې د داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو په اصطلاح تولید کړی شو اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړو انهار جوړ کړو چې هلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه انها رو بندونه جوړ کو خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتی برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتی برق خوالای ده شو چې وس نو کړه تنه د درونټه برق وو وس د نغلو برق هم لګلګ سړي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی یعنی نسبت به سابق سناسد برق غم خوړل شوی اما در نه د وسه تلس میگاوات برق په ننګرهار کې دی خو مخ په ننګرهار کې د وس کته 50 میگاوات برق هم ورکې په ننګرهار کې کم دی ځکه مخ صنایع دومره رشد کړای په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې مخ شل میگاوات برق په درکالونو کې نشوای چلولای دی زیات بو وس مخ شل میگاوات برق یا 90 میگاوات برق تقریبا د وس عملا په پارکوی صنعتی پولی چرخی کې استعمال وو اما دولت نه غوړو چې 20 میگاوات نورم راکو په کندهار کې خو وسیس برق کنده دا لاینی شروع کړه ترڅو غزنی ته ورسی غزنی ته ولور شي کندهار ته الته کوم یو چې لګ برق دی هغه برق بالکل به کیفیت برق دی تنها الته جنریټورونه دی جنریټورو په طریقه باندې یموخ پارک صنعتي ته برق ورکوي نو په جنریټر خو صنعت نه چلی
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پځه پاتې ده
ګره د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده هرات کې حال ده په کابل کې په نسبی شکل حال ده نیمه حال ده نیمه نه ده حال یا مثلا 15% حال ده 15% مشکلات تر اوسه هم شته که دغه ستونزه ټوله حل شي یعنی په ټول افغانستان کې بل خاصه حل شي خو په پخو کې خدا سي نه و ګوره و ظرفیت صنایع ډیر لوړ دی صنایع د افغانستان ته د 50 کالو مخ کې صنایع ما ګوره یا د 3 کالو مخ کې صنایع ما ګوره نن د موږ یو فابریکه شل میگاواټ برق ضرورت لري یو فابریکه نو بنا انقدر دولت کار دی موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړي چې د افغانستان د آبادی لار ده ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پرو دري ماده استخراج شي د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نوي هیڅ
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو یعنی ځمکه ستونزه دوی دوی دی دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وایسته ته اشاره وکړم ځکه توضیح کړی هغه مستحقو کسانو ته نه در رسېدلی په تېرې وختو کې ځینې داسې دي چې د خلکو په تېرو وختو کې فابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري نه دولت ټاک هغه ورکولی شي کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله فابریکه پهاله کا یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی فابریکې سقوط شوې بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه تر څو موږ فابریکات ونه لري او حمایت وشي نو ځینې فابریکات داسې درېدلي یو تعداد دي چې نوې سرمایه‌گذاری رسي چې سرمایه‌گذاری وشي هغې ته هم ځکه نشته ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې موږ ونه شوای کول چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توضیح کړو خلخه قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توضیح شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درې نیم زره جیره به مزه کوم لرله چې هغه پارک شو نقشم دغه ته را جوړه شو څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قواله پې تیر
چا قصب کړ
فقط ځنه کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کو کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي عزیزی صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړي دی نه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده او زه خو زلمې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې ما خپل کار دی موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو
بالکل کمیزاده صاحب د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه اچوونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي دا ستونزه واقعا موجوده ده دا ستونزه شته تاییدوه
زه هېڅکله نه تایید وم وروره هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده مځکه یې فکر کوم چا به نیولې وي زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې ته وګوره چې دغه معیار څه شی دی هغه مځکه موږ ته اعتراض په دی لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر پاله دي غیر مځکې خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړې وي و هغه د غیر پاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لواقل هغه د مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړې دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړې زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعات در کړې ممکن د غمزکه غیر پالوي نور خو زه داسې غیر پال مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړې فابریکه یې سوځېدلې باید شارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي مځکه یې بل ته په کرا ورکړې او د موږ هم تلاش ده دی افغانستان ولسمشر ته اوس حیحت تعین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستې او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یغده فابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړې دې سره موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د ده به توانمندي نه وي د ماشین آلات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان د ژمن نیو چې موږ تولیدات خوي موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت مقاومت دی ته سوی چې باید مو تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. کله تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپل فابریکه دار ته راځي، ځکه د فابریکه سقوط کیږي، د رقابت نشي کولای. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپله که موږ څه غږیږو. خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلي. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ که سیخې ګل تولیدوو، د اوس سیخې ګلو ببره وز ماته چا ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته یې ټیسټ کړه، دا موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ په د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی
شي؟ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره اوله خبره کو. زموږ د چاپ او د بسته‌بندۍ بخش چې زه یو د غوډې بخش نه یم، چیلنج ورکوم چې ما چاپ و بسته بندی په ان شاء الله په دو منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخی کې په دې کابل کې داسې پابلیکې درته ښایم چې په دو منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان، ولا که دوبی لري.
غوښتنې مو څه دي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتور خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په سلها و رقمه صنایع دي. د ټولو یوه غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه دا ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یې هر وخت لوړوي. پې دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده. هغه دا ده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړه. چې ښه لاره دا ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورتوار کو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو او ټول تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دوه برخه د قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري. کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی ځنې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړه. سهل کو قوانین و جوازونه او مثلا تکسونه و نورشان ده ډیر سهل کو. شفافیت ما باید تراوړي، ده ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دې سی توجه وکړه. او بل ته ټول نه مهمه ده چې کریډیټونو ته دی باید توجه وکړه. مثلا موږ افغانستان و میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چې زموږ پیسې دي، خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغو ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاده صاحب کور
ورته مننه
کور مو بار.
جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. د خیالونو د خزان په امان سي، چې باغ دې د خیالونو د
خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم اوس واغر يم جوابونه هيرو اسمان تر گریوان تر رسیج منگل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پرسکر وٹو اوباوام گرت درزم تناکی پرسکر وٹو اوباوام گرت درزم او سوال گریم جوابون حیرام گرت تجی وسوسی تمین وزرنا چمکی تجی وسوسی تمین وزرنا پر سر باندی اورنا چلاوام گرت درزم پر سر باندی اورنا چلاوام گرت درزم او سوال گیم جوابونه